کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی او زیبا خادم درته د دې وخت خبرونې سره هرکلی وایو. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په هلمند کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د روسیې صدر اعظم ویلي دي دغه اتهامونه چې د ملک په سوریه کې په ولس باندې بمباری کوي بالکل صحیح نه دي. او امریکا جنوبی کوریا ته په موقتی توګه د توغندۍ او د معلوماتو او پنخه کولو لپاره توغندۍ ورکړي دي.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د سنگین ولسوالۍ د سکوت لپاره وسوالو طالبانو د تیرې شپې راهیسې خپل بریدونه پیل کړي او نن سهار 8 بجې د یو نظامی موټر په وسیله ځانوجونکي برید کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د موندلو لپاره د پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې حق له رپورټونه به د خبرونو روسته واورې. خو اوس خبرونه
په هلمند کې په ځانمرګي حمله کې 15 تنه وژل شوی دي. د هلمند ولایت پولیسو ویلي دي چې په نننی ځانمرګي برید کې 4 پولیس او د ملي اردو یو عسكر وژل شوی او 8 کسان نور زخمی شوی دي. د هلمند امنی قماندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه ځانمرګي د سنگین په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو مرکز مخې ته ځان په بمونو والوزو و سوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا برید هغوی کړی دی. د 215 لمبر میوان قولی اردو قماندان جنرال محمد موین فقیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې لمړی یو ځانمرګي د کنډک مخې ته چاودنه وکړه او څلورو نورو بریدګرو چې غوښتل یې کنډک ته ننوځي د حکومتي قواوو په ډزو کې وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده ویلي دي چې اوس هم د سنگین د ولسوالۍ د بازار یوې خواته حکومتي قواوو او بل لوري ته وسوالو طالبانو مورچې جوړې کړې دي.
د افغانستان ملي اردو وای دا ځل به دا چین ولسوالۍ د داعش د وسوالو پاک کړي. د افغانستان د ملي اردو د څلورمې لوا قماندان برید جنرال محمد د سیم سنگین د امریکا غږ ته وویل چې دا ځل به په عملیاتو کې په سیمه کې ولسي پاسون کوونکو ته امنیتي مرکزونه او پوستې هم جوړې کړي. جنرال سنگین وای دا ځل به دا چین ولسوالۍ د داعش د وسوالو څخه پاک کړي. هغه کورونو ته به چې د دغې ډلې د یری نورو سیمو ته پکړه تللی دي د بیرته ستنېدلو امکانات برابر کړي. دا چین په ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر تر 600 پورې وسوال سړي چې هغه ولسي پاسون کوونکي ګڼي دا وخت د حکومتي کماندې لاندې ځای په ځای شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د روسیې صدر اعظم ویلي دي دغه اتهامونه چې د ملک په سوریه کې په ولس باندې بمباری کوي بالکل صحیح نه دي. صدر اعظم مدویدوف نن په میونیخ کې د امنیت په حق له کانفرانس کې وویل د دغه سي بمباریو هیڅ ثبوت نشته دی. د ویلي دي روسیا په سوریه کې پټ هدفونه نه لري چې هغه څه مونږ ویلي دي د هغو خلاف عمل وکړو. دای وایي مونږ هلته ځکه جنگیږو چې ډېرې ملیشي چې په جګړه بوخت دي هغوی د روسیې دي او کوونه جنگیږو نو هغوی به د تروریستي حملو لپاره روسیې ته راشي. خو دغه خلک باید هملته وي او هملته ورسره جګړه وشي. دای وایي دغه جګړې په ولس باندې هیڅ تاثیر نه کوي. د روسیې صدر اعظم د خبرې د فرانسې د صدر اعظم والس د وینا نه وروسته کړې دي. د فرانسې صدر اعظم والس په روسیې غږ کړی دی چې په سوریه کې په ولسي خلکو باندې بمباري بند کړي. والس ویل د مسکو عمل د هغو کوششونو خلاف دی چې د سوریې د قریب 15 کلنې داخلي جګړې د ختمولو لپاره کیږي. د نړۍ قدرتمند هیوادونه د جمعې په ورځ د موافقې ته سره ورسېدل چې په یوه هفته کې په سوریه کې دښمنۍ بند شي خو د دې معاملې عملي کول مشکل دي. اوس دایمي سوله په دې پورې تړلې ده چې د سوریې حکومت او د روسیې قواوې په راتلونکو ورځو کې د بشري مرستو قطارونه پرېږدي چې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو ته ولاړ شي او آیا مخالفین د سولې په خبرو کې د ګډون کولو فیصله کوي یا نه؟
امریکایي چارواکو د یو نوي ملي پلان میکانیزم جوړ کړی دی چې د سوریې خلک د هوایي نظامي بمباریونه وساتل شي. دغه پلان د سوریې د بین الملي ملاتړ ګروپ جوړ کړی دی چې دښمني ختم شي. د امریکا د حکومت نتاق وایي دغه موافقه د ټولو جنگونو د ختمولو پریکړه لیک نه دی. مارک ټونر د خارجه وزارت نتاق داسې وویل:
The end of a conflict in most people's minds and judgment, that's not where we are. We want to see a pause in the fighting.
د ډیرو خلکو په فکر او قضاوت دغه بحران د ختمولو لپاره اوربند پکار دی، مګر مونږ لا دغه حتی نه رسیدلی. مونږ غواړو چې جنگ لږ معطل شي، چې دغه سیاسي جریان اصلا له قوت پیدا کړي، ځکه یو هفته مخکې په جنیف کې په ټپه ودرېده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا جنوبي کوریا ته په موقتی توګه د توغندیو د معلومولو او پنخه کولو توغندي ورکړی دي. د دې خبر تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
دغه اقدام د هغې په ځواب کې شوی دی چې جنوبي کوریا د اوږد واټن توغندیو ازموینه وکړه. په کانګرس کې د دیموکرات او جمهوري غوښتونکو دواړو ګوندونو په دې سره موافق دي چې د شمالي کوریا په خلاف قانوني او سخت چلند وشي. په کانګرس کې د کورنیو چارو د کمیټې استازي ایلیوټ هنګل وویل:
نورث کوریا از اولویز لوکینګ فور ویز تو ګټ اراوند اور سانکشنز. The sanctions in this bill
شمالي کوریا په خپل د سیلار خوښه کړی دی چې مرپری اقتصادي بندیزونه ولګو. د اقتصادي بندیزونه په خاص توګه په هغو شتمنو خلکو ولګول سي چې دغه ډول فعالیتونو لپاره په خپل بانکونو کې پیسې ساتي یا انتقالي.
سپینماري وایي چې اوباما به دغه لایحه ویټو نکړي، ځکه چې د کانګرس زیاتره غړي ټول په دې مسله په یو خوله دي. او دا په یوې هفته کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا توغندي ازمویلې دي او نړیوالې په غوسه کړي. نظرانه یوسف زی
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپا ترمنځ په تاریخي مناسباتو باندې تاکید کړی دی. وایي امریکا د اروپا قوت او کامیابی غواړي، ځکه د روسیې سره د تازه شخړو او د مهاجرو د بې سابقه بهیر سره مخامخ ده. جان کیری همداشان په میونخ کې په امنیتي کانفرانس کې د سوریې د بحران د غیر نظامی حل په اهمیت باندې غږېدلی دی. د ویلي دي که بین المللي ټولنه او د سوریې خلک د دغه بحران د سیاسي حل لپاره په خپل دغه فرصت چې اوس شته د لاس ورکی، نو د ماشومان او د خزو دغه حالت او بمباری به همداسې روان وي او دا ټول خبرې چې دلته دغه حال د ختمولو لپاره شوې دي هغه به بی فایده شي. د اوکراین د بحران په اړه کې جان کیری ویل: روسیه باید د سولې د هغه موافقې د دستورالعملونو رعایت وکړي چې تیر کال په منسک کې د جرمني، فرانسې او بلاروس په سرپرستۍ شوې ده. کیری ویل دي روسیې ته صرف یو لار پاتې ده، او هغه دا ده چې یا به د منسک موافقه عملي کوي او یا به د اقتصادي بندیزونو ته ځان ټینګوي.
د امریکا د جمهوری ریاست کاندیدان بنن د شنبه په ماخام د جنوبی کیرولاینا د گرینویل په ښار کې په یوې مناظرې کې برخه واخلي. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزل ولی.
یو اونۍ وروسته به په جنوبی کارولینا کې د جمهوری ګوند حزبي انتخابات وسی. د جمهوری ګوند کاندیدانو پرون د جمعې په ورځ د ایمان او کورنۍ تر نامه لاندې په غونډه کې چې د جنوبی کارولینا د گرینویل په ښار کې د باب جونز په پانتون کې جوړه شوې وه ګډون وکړي. عیسوي مذهبه خلک د جنوبی کارولینا د ایالت یوه کلیدي ډله تشکیلوي چې ډېرې رایې لري. د جمهوری ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ د جونز د پانتون په غونډه کې ګډون ونه کړي او پر ځای یې د فلوریډا په ایالت کې په یو بلې غونډې کې ګډون وکړي. په عین حال کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان سناتور برنی ساندرز او د باندنیو چارو د وزارت پخوانی وزیر هیلری کلینټن بیا د جنوبی کارولینا پر اقلیتو ډلو باندې تمرکز درلود چې ځان ته یې راجلب کړي. کلینټن هیله لري چې د نیو همشر د ایالت ماتې چې هلته ګوندي انتخابات برنی ساندرز وګټل د جنوبی کارولینا په ایالت کې جبران کړي او هلته انتخابات وګټي. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگتن.
او پرون د جمعې په ورځ د اسهامو بیې وروسته له هغه نه بیرته لوړې شوې چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د تیلو صادرونکو هیوادونو او شرکتونو به یوې موافقې ته سره ورسیږي چې د تیلو تولید کم کړي. دغه راز د امریکا د مستهلکینو په حق له نوو معلوماتو چې وایي لګښتونه یې زیات کړي دي هم د اسهامو په مارکیټ باندې تاثیر وکړ. په نړیوالو مارکیټونو کې د خامو تیلو بیه تقریبا 10% لوړه شوه. د روانې اونۍ په پیل کې د خامو تیلو بیه دومره راولویده چې په تیرو 12 کلونو کې ساره نه اوریدل شوې. دغه راز نوي معلومات ښیي چې د جنوري په میاشت کې د امریکا د مستهلکینو لګښتونه زیات شوي دي. د امریکا اقتصاد 15% کې د مستهلکینو په مصرف اتکا کوي.
نوریدل کو تاسو امریکا غشنا راډیونه خبرونه اوریدل او مو پرې د خبرونه لومړي رپورت ته د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د سنگین ولسوالۍ د سقوط لپاره وسوالو طالبانو د تیر شپې نه خپل بریدونه پیل کړي او نن سهار 8 بجې د یو نظامی موټر په وسیله ځان بوجن کې برید کړي. د زیاتوي چې د سنگین په ځان مرګي برید کې 15 امنیتي سرتیری او 15 هم ځان مرګي برید کوونکي وژل شوې دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورت را لګلې.
د سنگین ولسوالۍ په مرکز کې سوي ځانمرګي برید دی او هموي نظامی موټر په وسیله سوي چې د خپل ډول لومړنۍ برید دی. د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې نن سهار وختي 8 بجې لسګونو وسلوالو چې 15 تنه پښې ځانمرګي برید کوونکي و د سنگین ولسوالۍ په مرکز کې د اردو او پولیسو پر مرکزونو حمله شروع کړې. د زیاتوي چې په ځانمرګو برید کوونکو کې یو تن یې د یو نظامی مرکز مخته لومړی زورور چاودنه وکړه او تر هغه وروسته سلور نور کسان غوښتل چې په خپل ځان پوری تړلو چاودیدونکو توکو ته د یاد مرکز په دننه کې چاودنه ورکړي. دی وایي چې یاد سلور کسان تر لومړی ځانوجن کې حمله وروسته د امنیتي قواو له لوري خپل هدف ته رسیدو مخکې وژل سوي، خو په لومړنۍ ځانمرګي برید کې سلور پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل سوي او اووه تنه نور پولیس ټپیان دي.
څلورونو پر نور شهیدان دي. تقریبا څو چند زیات طالبان راغلي والته او نن یو خپل چې بيخي د ولسوالي د سقوط سره محکمه ده. د منګا پولیسو او ملي اردو کولای شو چې دوی په شاو تمبي د څلوېښتونو زیات نفر دوی همړه او زخمیان دي او دلته جسدونه پراته دي.
د 215 میوند قولي اردو کمانډان جنرال محمد مین فقيري امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملي اردو د کندک مخکي لچاودونکو توکو خپل ډاک موټر ته چاودنه ورکړي. د غراس په وجلا پیښه کې بیا د هلمند د ګریش کولسوالۍ د پیزان په نوم د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې د کندک درسیزوال ډګرمن ریمالی او د پوز اته تن نور سرتیری وژل سوي دي. د 215 میوان قولي اردو به سرچینی آشنا رادیو ته ویل چې په دغه پیښه کې د پوز لاس نور سرتیری چپیان سوي هم دي. د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ د خپل ولایت د نامنوي په اړه په لومړي ځل د رسنیو په وړاندې اندیښنه څرګنده کړې چې جګړه په هلمند کې درنه سوي او د مخنیوي لپاره د مرکزی حکومت د ډیری پاملرنې غوښتنه وکړه.
اوس هلمند کې د ډیره جګړه قوي ده نسبت نور ولایتونو مزلت دولت توجه ده، ځکه دوی مرکز کې مسؤلین دي باید راشي او په هر جبهو کې یو قومندان د جبهې د مرکز نه راځي.
سنگین ولسوالی د هلمند په شمال کې له ولایتي مرکز له شرګا څخه 140 کیلومتره لري. د روزګان له دراوت او د کندهار له غورک ولسوالی سره وصل ولسوالی ده چې له تیرو درو میاشتو راهیسې د درنو نشوتو شاهد ده. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخوزاده وایي چې اوس هم د سنگین ولسوالی د بازار په یو خوا کې د دولت وستوار مخالفین او په بل سر کې حکومتي قواوی یو بل ته په مرچو کې ناستي. وسلوالو طالبانو د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ځانمرګي برید مسولیت منلی او رسنوی ته په لیږلې تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې 15 حکومتي قواو ته پکې مرجوب لاړولې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله وحیدی د مندلو د پاره د پاکستانی چارواکو سره خبري کړي. د کونړ او هرات په خوانې والی سید فضل الله وحیدی 13 ورځ په اسلام آباد کې د نامعلومو وسوالو لخوا اختطاف شو. لبلې خوا د پاکستان د پولیسو ویاند ویلي چې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې په دې اړه پلټنې پیل کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې د سید فضل الله وحیدی د تښتول کېدو موضوع به جدي سیړي او نتایج به افغان چارواکو سره شریکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د ښاغلي وحیدی په لټه کې دی.
د اسلام آباد پولیسو او هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې په دې اړه به څېړنې کوي او د څېړنو نتایج به په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره شریکوي.
د کونړ او هرات ولایتونو پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ د پاکستان له مرکز اسلام آباد څخه د نامعلومو کسانو له لورې وتښتول شو. سینهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی و. له بلې خوا د پاکستان د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې
مقدمہ درج کرے اور
پولیسو همدارنګ ویلی چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېده او د خپل یو دولس کلن لمسی سره نږدې رستورانت ته تللی و چې د ناصرګندو کسانو لخوا وتښتول شو. تر اوسه پورې چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی، خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا دا موضوع د سولې مسلې سره تړي او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تل هڅه کړې چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کړي. افغان کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې منفی اغیز وکړي.
د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې کامل دا موضوعات منفی تاثیر لري، ځکه فضل الله وحیدی په داسې یو ساحه کې نو، شمالي وزیرستان کې نو، د پاکستان په زړه پایتخت کې اوسېږي. یو اختطاف کېږي، دا ډېره ناشنا خبره ده. همیشه د پاکستان استخباراتي ادارې دغه هڅې کړي چې د سولې خبرې په شا وغورځي او د سولې منځته رانیسي.
فضل الله وحیدی چې د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې د کونړ او ورپسې د هرات والی و، د ولسمشر اشرف غني د واک په لومړیو کې هم د سمودې لپاره د هرات د سرپرست والی په توګه دنده ترسره کوله او تل د پاکستان پر ضد سرګندونه کړې دي. سیاسي کارپوه سمر سیرت وایي د اسلام آباد تر ټولو امن سیمه کې د خغلی وحیدی تختول یو شمیر پښتنې پیدا کړي چې حکومت باید په اړه وضاحت پیدا او لول سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په عملیاتو کې د عامو خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د درنو وسلو او هوایي ځواک نه کار نه اخلي، نو ځکه د عملیات په رومخ په وړاندې سي چې له عملی د برېښنا ستنې د بیا رغولو چارې هم ځنډېدلې. په دې اړه نور حال د کابل نه د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت خبرداري ورکړه چې د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې به تر هغه پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي تر څو د سیمې د طالبانو لشتون پاک کړي او له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي بیرته له کابل سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د عامو خلکو د خوندیتوب لپاره له درنو وسلو او هوایي ځواک څخه کار نه اخلي، چې له امله یې د عملیات څوکه مخ په وړاندې ځي او د برېښنا دستونو د بیا رغولو چارې هم له خنډ سره مخ کړي دي.
تیاری نه الته کار نه اخلو، د توپ نه کار نه اخلو، د ټانک نه کار نه اخلو، فقط د دې لپاره چې ملکی تلفات رامسته نشي. الته چې مخالفین دي، د مخالفینو سره جګړه ده او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره غلطه مخالفین له منځه ویسو تر څو چې ډانډي غوري او ډانډي شهاب الدین تصفیه نشي. موږ عملیات نه بس کوو الته، او د دې لپاره چې د برق پای جوړی نشي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو یو سلو څلور پنځوس نفره وژل شوي، یو سلو پنځه اویا نفره زخمیان دي او څلور نفره موږ اسیر نیولې دي.
تیرونه په کابل کې د بغلان ولایت یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یوې غونډه کې خبريالانو ته وویل په بغلان کې چې لدری اونۍ او را په دیخوا کومه جګړه روانه ده، په هغه کې ملکی خلکو او املاکو ته ډیر تاوان رسیدلی او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د عملیات ژر تر ژره ودروي. خو د دفاع وزارت ویاند وویل چې په بغلان کې د طالبانو ماته په شمالي ولایتونو کې د دغې ډلې د ماتې په معنا ده او زیاته کړه چې ځینې طالب پلوه کړی هڅه کوي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او د عملیات له ناکامۍ سره مخ کړي. دغه راز جنرال دولت وزیري په نننۍ غونډه کې وویل چې په افغانستان کې داعش له ماتې سره مخ شوی او د دغې ډلې هغه پلانونه چې غوښتل یې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره لوی مرکزونه جوړ کړي د افغانستان امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوي دي. هغوی هڅه کوي چې خوځښتونه ولري، خو د افغانستان په یو سیمه کې هم مرکز نه لري چې د افغانستان لپاره خطر وي. د هغوی یو ډله په غزنی کې یا په زابل، اروزګان یا ننګرهار کې خوځښت لري، خو هغه خطر چې ګواکې داعش به په افغانستان کې لوی مرکزونه جوړوي او بیا له دې ځایه منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو ته ځي، هغه خطر رفع شوی دی. داعش کمزورې شوی، وژل شوی او لمنځه تللی دی. په سلګونه کسان یې قومندانان او مشران یې لمنځه تللی دي. نو زه ویلی شم چې د داعش بستره تړل شوې ده. جنرال دولت وزیری ویل چې لا هم افغان امنیتي ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر عملیاتو بوخت دي. دا دفاع وزارت ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې له دې مخکې هم افغان ولسمشر د جرمني په مونشن کې یوې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش ډلې ته د سر درانه زیانونه اوښتي او د دغې ډلې جنګیالي له افغانستان څخه تیښتې ته اړ شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره په کافي اندازه اوبه نه لري. په یوې تازه څیړنې کې هم دا رنګ معلومه شوې چې په هر دریو کسانو کې دوه تنه د اوبو د کمښت سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې په رپورت کې اوري.
په ایتوپیا کې سکال داسې وچکالی راغلی چې په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د اوبو د کمښت له وجې فصلونه نشنه کیږي او د خلکو مالونه د تند د لاسه مړه شوي دي. خلک حتی د ژوندانه د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره هم په کافي اندازه اوبه نه لري. د فاطمه حسین په نامه یوه میرمن چې روغتون ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللې وه، وایي چې په کور کې یې هیڅ هم نه دی پاتې. زما ماشوم د خوراکي موادو د کمښت له وجې دومره کمزورې شوی چې حتی زما شیدې هم نشي رودلی. د ایتوپیا په یو پوهنتون کې پروفیسر آریان هوکسترا چې د اوبو د تنظیم درس ورکوي، وایي د اوبو د کمښت دلایل ډیر دي، خو مهمې د نړۍ د نفوس زیاتېدل، د خلکو لخوا د اوبو بې ځایه مصرف او بل دلیل دا دی چې زیاتې اوبه په کرنې او مالدارۍ لګول
کیږي.
د ځمکې لاندې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، په جهیلونو کې هم اوبه کمې شوې دي، هوا ته ځینې وچې دي، سیندونو ته هم ډېرې لږې اوبه ولیږي. دا ټول شیان زموږ په چاپېریال اغیزه کوي. زیات هغه خلک اغیزمن کیږي چې د مخکې نه د هغوی په ځای کې اوبه لګوي. په دې تازه څیړنه کې معلومه شوې چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 4 میلیارد خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي. د دغه خلکو نیمایي برخه یې په چین او هند کې ژوند کوي، خو د ټولو نه زیات خلک چې د اوبو د کمښت سره مخ دي په مکسیکو، شمالي افریقا، جنوبي افریقا، منځني ختیځ او د امریکا په لویدیځه برخه کې ژوند کوي. پروفیسر هوکسترا وایي هیله لري چې د اوبو د کمښت په حق لا دانوي څیړنه به د نړیوالې ټولنې سره د اوبو د کمښت د ستونزې د حل کولو لپاره د اقداماتو په کولو کې مرسته وکړي. هغه وایي خلک هم باید پوه شي چې د اوبو نه په سمه توګه کار واخلي. هوکسترا همدارنګه زیاتوي چې که انسانان په خپل ژوند کې د هغو شیانو په حق لا چې دوی یې اغوندي یا یې خوري یو څه تغیرات راولي، ښایي چې د اوبو د کمښت د ستونزې په حل کې به یې هم یو څه مرسته کړې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
Thank you.
د مهمو خبرونو غټه کې وایي په هلمند کې په ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوی دي. د هلمند ولایت پولیسو ویلي دي چې په نننی ځانمرګي برید کې څلور پولیس او د ملي اردو یو عسكر وژل شوی او اووه کسه زخمی شوی دي. وسوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا برید هغوی کړی دی. د افغانستان ملي اردو وایي دا ځل به د اچین ولسوالۍ د داعش د وسلوالو نه پاک کړي. د افغانستان د ملي اردو د څلورمې لوا قومندان برید جنرال محمد نسیم سنگین د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا ځل به په عملیاتو کې په سیمه کې ولسی پاسون کوونکو ته امنیتي مرکزونه او پوستې هم جوړې کړي. د چین په ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر تشپاک سو پورې وسوال سړي چې هغه ولسی پاسون کوونکي غني دا وخت د حکومتي قومندې لاندې ځای پزې شوی دي. د روسیې صدر اعظم ویلي دي دغه اتهامونه چې د ملک په سوریه کې په ولسی خلکو باندې بمباری کوي بالکل صحیح نه دي. د روسیې صدر اعظم د خبرې د فرانسې د صدر اعظم والس د وینا نه ورسته کړې دي. د فرانسې صدر اعظم په روسیې باندې غږ کړی دی چې په سوریه کې د ولسی خلکو باندې بمباری بندې کړي. امریکایي چارواکو د یو نوي ملي پلان میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سوریه خلک د هوایي بمباریو نه وساتل شي. دغه پلان د سوریه د بین المللي ملاتړ ګروپ جوړ کړی دی چې دښمنۍ ختم شي. د امریکا د حکومت نطاق ویلي دي دغه موافقه د ټولو جنگونو د ختمولو پریکړه لیک نه ده. امریکا جنوبی کوریا ته په موقتی توګه د توغندیو د معلومولو او په نخښه کولو د لپاره توغندي ورکړي دي. دغه اقدام د هغې موافقې په ځواب کې شوی دی چې جنوبی کوریا د اوږدو واټن توغندیو ازموینه وکړه چې د شمالي کوریا اتومي پروګرام ته د بلې خوا په امریکا کې د یو داسې مالی مرستو لاره بنده شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا د متحده ایالاتو او د اروپا ترمنځ په تاریخي مناسباتو باندې تاکید کړی دی. وایي امریکا د اروپا قوت او کامیابي غواړي ځکه د روسیې سره د تازه شخړو او د مهاجرو د بې سابقې بهیر سره مخامخ ده.
ترنوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. د دری برخې خبرونه د تازه رپورټونو او خبرونو د پاره اوریدل مهیروي په اوسو ثانیو کې شروع کیږي. موږ درنه اجازه غواړو.